نیمه نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې لومړی لیوی کونډې میرمنې سره د زړه خواله کوو، وروسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کونډې میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته ازادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نه نیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې ده. د دې کمیسون د ښځو د برخې مشر د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او وویل چې امنیتي ځواکونه د دې پېښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوری، حاکمیت د مجرمینو نه نیول، د ناوړه پېښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډېر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو وژنې شمېره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي 14 زده کوونکي او 4 ښوونکي د دې ولایت په مرکز کې مسمومي شوي دي. د دې روغتون مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا مسمومي شوي نجونې تر درملنې لاندې دي. دا په تېره اونۍ کې 4 ځل دی چې د هرات د نجونو په بیلابیلو ښوونځیو کې له 300 څخه ډېر زده کوونکي مسمومي دي. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په یوې زده کوونکي جنسي تېری شوی دی. د نجلۍ 14 کاله عمر لري او د نهم ټولګي زده کوونکې ده. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دا پېښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قومندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسې نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه خزه ده چې 15 کاله په خوای میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې وچی واده شوی، اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړنې وروسته یې ډېرې ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان یې په ښوونځي کې هم شامل کړی چې درس ووایي او په آینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لومړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره یې تیر کړی دی.
مسیز د سوله بودم که مرا بدون رضایت خودم پدر مادر موروسی کرد.
از دیرلس کلن اوام چه مور او پلار میز مال رضایت نپراته. یو او دیرش کلن سری تا چه خز او ماشومانی هم لر واده کرم. اغا وقت اتم طولگی گوام. سهار چه با کل لخوب را پاسیدم سم خوار بین را کول. لسهار تر بیگا بمی دیر کار کوا. کل چه می ماشوم پنس و خواهی بمی سم دوری نرا کولا. ویل بی که دیر دوری اخری بیا سم کار نشی کولی. تو زلمی دیر زلم للاس او اختل چه زن واجنم خو می نشوی کرای. اوس دی هم مغو ظلمونو بخاطر دیر تکلیفونه لرم. کلمه چه خواهن ناروخ شو ارونو سم تدابی و نکره. دزره تکلیفی لاره.
تکلیف قلب داشت.
دا وایی ده خواهن لمرین وروستایی لیورونو ورتویی لیو چه خپل اولادونه دی دوی تا ورکی. خودی ورسره نوامنه لی. نو هغوی په دې خبره ډیره وهلی ټکولی هم ده.
بعد از که شوار مازبان رفت
کله می چې میړه مړ شو نو لیورو می ویل چې اولادونه دې موږ ته راکه او ته ځه بل واده وکه. خو ما ورسره ونه منله. زما له خاونده چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېرې ووهلم او د وژلو ګواښي راته وکه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست، ده هزار بار مرا لط کردن، ده هزار بار مرا از خانه کشیدن.
میرمن نیلوفر وایی ده میره لمرگ ورسته ای تصمیم ونی و چی خپلو پاتی زدکلو تا ادامه ورکدی. اوس پا یو لسم طولگی که درس وایی خودا چی هر ورز لکور بیرون ده درس لپاره زینو لیورونه مخالفت ورسره کوی. حتی کل کل ایزوی هم ورتا لمسوی چی دال خوانزی تگنا منکدی.
بعد از فوت شوارم تصمیم گرفتم که وظیفه بکرم.
کلمی چی خوان مرشونو تصمیم ونی و چی یو دن دولارم. خود دولسم ټولګی می نو خلاص کړی. نو ملګرو می واڅولم چې باید درس وایم، خو لیورو می ډیر مخالفت وکړ. اوس یو لسم صنف کیم. کله چې ښوونځي کې شامل شوم خسرګنۍ می زوی راته ولمسوه او ورته ویل چې مور دې هر ورځ له کوره وځي، شرم دی. خلک خبرې پسې کوي. یو ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او راته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون ووځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خو سرګنۍ مې راسره تګ راتګ بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار راکوي.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې کدی وې کدی میړه مړ شینو خو سرګنۍ هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپل خوخه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یو خزه کونډه شینو ډېری ستونزې ورپغاړه شي. کورنۍ او خپلوانې بدمرغه بولي، نه یې کونتون ته پرېږدي او نه په خپل خوخه واده ته. په ډېرو کورنیو کې دا دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي نو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچني هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یوه کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه.
زمونږ قومیانو هغه غریبه کونډه شوه، بیا نو دې وړکه لیور و چې بیخي د دې د اولاد په جای خبردل چې دا ښه ساعته او دغه ته تا په نکاح کو چې غټ هغه دا ما هغه ته ناسته وه. نو هغه لږ څه لږ ځوانکی سه، بیا دا نجلۍ ورته په نکاح کړه. هغه نو داسې ځوان نه تېرېده، نو لږ وړکی او ښځه غټه شوه. بیا نو بالاخره ما هغه خاوند سم حق کورنۍ نه ورکوو چې دا لاړه شي بل چیرې مېړه وکړي. دا موږ داسې یو رواج غوندې سوی ده نو چې هله دا د ما د زوی میراث ته ډېره بده مني.
د کابل اوسیدونکي بریالی وایي کله چې یو میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دی له بل چا سره واده وکړي.
کله چې یو ښځه په کورنۍ کې کونډیږي هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي. د موږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دود دستور او تربیتونه دي دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی. یو وخت چې د دوی د کور عزت و، د دوی ورور ته ناسته وه یا د هغې نه اولادونه لري چې دا د اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چاته واده شي. د موږ تاسو په ټولنه کې دغه په طول د تاریخ کې موږ اکثره قضایاو کې موږ محکمو ته یا قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو. اکثره موږ کورنیو جرګو او دې مسایلو ته ډېره مراجعه کیږي. نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی او دا قسم ته دود وش جوړ شوی دی، یو قسم ته عار و نم خلکو ته دري.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډتون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي.
نو چې کله زما دا سړی شهید شو زه دلته د خواکې د خسر سره اوسېدم. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل. بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست ورګادا دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشته تللی. ما ورته نه بیا به د یو خور یوه چې د زموږ په منځ کې مې داخله کولو چې دا خو د پټه وځي او دا ورور یې ورته راځي او دا د شپې درنه وباسي او دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره زه راکړله. د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کوي. بیا چې دا نکاح یې وتړله نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلی وو. نو چې څنګه هغه ژوند اول بخ سره وکړه نو اخو بیا سم ښه ژوند وکړه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي نه هغه کېږي.
ما به ورته وویل مام زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه زه هلته به یو خوښ کې وبي. ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي. زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کار خدمات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا د هغه ده نو میړه یې ولاړی دا به یا دا وکړي یا به وکړي. ما زه هغه ښځه نه یم. نو زه یې چیشتم یاله دغه کوي زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي. هغه چې به مې راوړي هغه به لاره څخه واخیستې چپه به یې کړم چې مې ژوند پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم. زه یې خوارولم. زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. برق به مې ولګوه راباندې ولبېکي لیوره مشر لیوره سپکې ورکې بېکم. نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي. هغه غم دی هغه زه پشکې سوځم. هغه حال دی هغه حال دی.
خو خدا چې کونډه خزه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د خپل خوخه د ژوند مسیر وټاکي او کنه؟ د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې حقله وایي هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه خزه خپل میراث وګڼي.
له اسلام نه مخکې هم له کونډه خزه سره په ځانګړې توګه د میراث غونډې چلند کېده، دا معنی چې هغه میراث اخیستل کېدله. بیا لږ نه وروسته کله چې اسلام ناراضي نو صریحا آیات صراحت نه لري چې تاسو کونډې خزه په میراث مه اخلي، او هماغه ده چې د اسلام له راتګ سره سم د ښځو په خاطر او په ځانګړې توګه د کونډو ښځو لپاره خاص حقوق ټاکل شوي. اول د هغې د ازدواج نه موضوع ده، هغه چېرته په خپله خوښه نه وغواړي، په همدغه نکور کې چې ژوند کړی ده، دلته له خپله نه لیورو یا نورو هغه نه کسانو سره چې اوسېږي له هغو سره ازدواج وکړي، هغه د خپل اختیار ده، او که نه غواړي په اجبار سره هېڅوک دا نه شي د مجبوروي. په یو حدیث کې رسول خدای فرمایي چې د کونډې اختیارات له پیغلې نه زیات دي. الفاظ داسې دي چې حق به نفسها من ولیها، ځکه ده د ازدواج په موضوع کې له خپله نه ولي نه مستحقتره ده، دا خپله د ژوند دغه لري تجربه نه لري، دا باید خپله ولي مامور کړي، یعنی خپله د ازدواج په عمل کې خپله اقدام وکړي. اما داسې له بده مرغه چې موږ تاسو په ټولنه کې زیاتره داسې نه پېښېږي چې د کونډې ښځې په میراث اخیستل کېږي، دوی سره په میراث باندې چلند کېږي. باور دا وي چې دا زموږ د میراث ته کله ماشومان ته په نامه کوي او کله هم بوډان کسان ته، دا د ازدواج له بېلابېلو اهدافو سره په تضاد کې ده. هغه ژوند کې تاوتریخوالی نه راځي، د ډېرو ستونزو لامل کېږي، دا په دې نه معنا سره چې له ده سره شرعي نه برخورد نه کېږي.
د سلام پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې باعث شوي چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي.
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کېږي یا خصوصا د خپلو حقوقو څخه محرومیږي، په عین زمان کې دا د قانون څخه برعلاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره ده، یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقیږي. سره له دې چې د مدني قانون د نهاتیم او اتاتیم مادې پر اساس باندې هر ښځه هر مېرمن حق لري، هغه که پیغله وي که کونډه وي، هغه حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي، مستقل دي. دا په دې معنی نه ده چې د کونډه شي، قانون داسې یو کوم قید نه لري چې هغه باندې داسې قید کېږي چې بالاخره نشي کولی د مزر لپاره په خپل ژوند جوړ کړي یا د کور څخه بیرون. نو دا د عرف یو بده پدیده ده، یو بده قاعده ده چې له بده مرغه چې د افغانستان په خلکو باندې تپل شوې ده.
درنو اوریدونکو، هغه کونډې میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کېږي، نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي، بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره یې ناوړه چلند کېږي عقدۍ عادت کېږي، چې عقدۍ انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي. نو موږ ته ښایي چې له کونډو مېرمنو سره د بدوي او جاهلې ټولنې په دود چلند ونه کړو، خپلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څېر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه، تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.